تر روان وی دا باچا بنو د دې یک یو زویو چې ځواني تر رسیدلې و اوسلو سات پس بهغه هم راغی لکارا مخس پیره او جامع ډکی لغبارا خو په جیب کې به پروت د سبا خرڅو په میړانه به ګټلې ددا خرڅو چې خلک دې جنگ ډوب کړل ټول په غم کې د دې یکی یو زوی هم والوت په بم کې بیرته کور ته کله دا زلمی رانغی ماجیګر بیا هم راته خدای رانغی اوس به هم له دې تر غرونو لمر نهام سو په تیاره کې به پټ غولې او بام سو کړه به دې په کې خاوري نه ډېو بلا ورونا بس په تیاره د کور بدلا ورسره به په زړه کې پیدا سوی سو پکی شخ د انتظار به یو اغزی سو سو په درد به دا رنگ دا ناقراره چې وطن نو ته به داسې خواره لکه تخت چې وي خالی او باچا نه وي تاج وي پروت مگر دا تاج د هیچا نه وي دا وي سخته پریشانه سرګردانه دې خبرې وته پاته وي حیرانه چې پوره کړې خپل مطلب له کومه ځایه مرسته وغواړي له خلکو که له خدایه باچهي وګوري څنګه له زواله د واک واګې یا په لاس ورکاندې چاله
درویش صاحب له دې نظم څخه ما دا فکر واخیستی چې مثلا یو کور که چیرې هغه د کور وګړي که لږ پیسې هم ګټي چې هغه کور خوشحاله وي نو دا کور پخپله یو ډول بچي ده او دغه کور خپله د وطن معنا ورکوي.
خبره دا ده برکواله چې یو نظم تشریح د یو شاعر دپاره ډېره ګرانه او بیا چا ویلي دي چې د نظم معنا همیشه تر هغه زیاته وي کوم چې شاعر کوي. خو زو ته چې ساده یو تبصره پر کوو نو لکه څنګه چې یو ملک یو حیوات وي هغه چلیږي هغه یو سربراه غواړي هغه یو باچا غواړي دغسې په دغه ملک کې بیا دننه چې کوم کورونه دي په هر کور کې دا یو باچهي وي دا کور مشر دا کور باچا وي دا پیسې ګټي دا بودیجه برابروي. نو زموږ ستاسو خو دا یوه غمیزه چې اوس تر دېرش کلو واوښته بلکې داسې ده که نه چې په دې جنګ کې زموږ ستا دریم نسل روان نو په دې کې هم د دغه دریم نسل کیسه بیان شوی ده چې په دا کور کې دا ښځه ده دا باچهي ده دا ښځه لګیا یې خپل کار کوي تیاری کوي کور صفا کوي بله کوي او مازیګر یې داسې انتظار چې یو څوک راځي او هغه څوک د داسې انتظار یې لکه چې بس خالی ولاړ او باچا راځي پر کښېني او دغه باچا څوک دی دا د دې خپل میړه دی چې هغه راسي مخې سپېري کالي سپېري خو په دې جنګ کې زموږ د ډېر ښځو دا مړونه مړه سو دا کونډې شوې دا کونډې ته بیا یو زوی پاته ده دا زوی بیا ځي هغه د پلار تخت سنبال کړي هغه ځي هغه ګټه کوي ګډه ورځ په خواري پسې تللي او مور یې کور سنبالوي کار کوي مازیګر بیا په یو قسم انتظار یې لکه تخت چې خالي باچا راځي پر کښېني نو هغه د دې زوی آخر راسي په خاورو سپېري وي خو د سبا خرڅ یې ګټلی دا ورځ بیا خوشحالی تیر سبا بیا ځي او خو بیا به دا جنګ کې داسې عالم راځي چې د دې دا زوی هم قرباني شي. خدا انسانی او فطرت یا دا یو ضرورت دی په دې دنیا کې چې دا هر څه وشي بیا هم انسان چې تر څو ژوندی وي نو هغه لګیا یي هغه د کور کار هم کوي هغه ډوډۍ هم پیدا کوي دا ښځه بیا هم لګیا یي دا بیا هم دا کور سموي دا بیا هم دا صفا کوي مازیګر چې هغه وخت راځي نو د دې په ذهن کې یو قسم انتظار یې د چا د راتګ خو هیڅوک نه وي داسې لکه دا تخت چې خالي و خو خو څوک راله کښې بنسي اوس تخت خالي او دا په داسې حالت کې مبتلا یي چې هیڅوک نشته چې پر کښېني او حیران یي چې اوس په دې څوک کښېني او دا باچهي چې باچا غواړي د زوال چې پرې نږدې دا باچي دا د زواله څنګه و چې باچا خو ستا نه داسې څوک ستا نه چې دا پر دې کښېني دا اوس زوال ته مخامخ دی. موږ په دې وطن کې داسې په زرهاو چې دا واړه سلطنتونه د زواله سره مخامخ شوي دي دا نو د دې علمیې یو قسم وایو تصویر راښلو کوشش کړی دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د هندی موسیقي نغمې د وسنۍ دنیا په ګوټ ګوټ کې خپرې دي او د نړۍ د ګڼو هیوادونو په موسیقي باندې اثر غورځولی دی. خو لکه څنګه چې محققان وایي د هندی موسیقي په تحول او تکامل کې افغانانو او د آسیا ځینو نورو ولسونو برخه اخیسته ده. پا منزنه یو پیڑیو که چه پهن که ده افغانانو و ترکانو حکومتونه و ده دوغو حکومتونو غطانو به ده افغانستان او نورو ولسونو سندرغاری او موسیقاران هند تور غشتل او پا دی دول هندی موسیقی تحول او تکامل کاوه. پا هند که اوس هم رباب تا رباب تبله تا تبله او یا مثلا تنبور تا تنبور وی چی لچرن و سرسم ده نمونه ده افغانانو لسیم هند تا رسیده لیدی. د دې کلتوري راکړې ورکړې په بهیر کې په نولسمه پیړۍ کې د هند د کلاسیک موسیقي یو نوې څپه پېښور او کابل ته راورسېده. لکه څنګه چې ویل شوي دي، امیر شېر علي خان په لومړي ځل یو شمیر هندي سندرغاړي په کابل کې دېره کړل. د دغو سندرغاړو اولادونه ورو ورو له افغاني موسیقي سره بلد شول او د هند د کلاسیک موسیقي په چوکاټ کې یې افغاني موسیقي ته نوی رنګ ورکړ. د افغانی او هندی موسیقی د مکس کولو په مخکشانو کې استاد قاسم او استاد غلام حسین ترګردو مشهور کسان دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال هارون باچا د پښتو موسیقی لپاره د هند د کلاسیک موسیقی د اهمیت په اړه دغه ریپورت برابر کړی دی.
کسه هم د پښتو موسیقۍ په تاریخ او د دې په بیلابیلو اړخونو بشپړ تحقیق نه ده شوی، ولې بیا هم د را رسیدلي معلوماتو په رڼا کې مونږ ویلی شو چې د پښتو موسیقۍ اډانه د هندوستان څخه راوتی د کلاسیکي موسیقۍ په سبکونو او صنفونو ولاړه ده. ویل کېږي چې د نولسمې پیړۍ په پیل کې د هندي موسیقۍ ځینو کلاسیکل استادانو د هندوستان څخه لاهور او بیا پېښور او خوشا سیمو ته کډې وکړې او پښتانه د کلاسیکي موسیقۍ د آهنګونو سره آشنا کړل. په دغه استادانو کې یو نوم د بابا سیندی یادېږي، څوک چې وتلې کلاسیکل سندرغاړی و. وروستو بیا د هغه زوی استاد عبدالکریم سیندی او بیا د هغه زامنو شاګردانو دغه موسیقي د پښتنو مختلفو سیمو او دا چې ان تر کابله ورسوله. پېښور کې چې کوم استادانو ژوند کړی دی او د کلاسیکي موسیقۍ خودنې کړی دی، دا غوی په لومړی کول کې د استاد فضل الهی او د تبلې د استاد فقیر قادر بخش پېښوري نمونه یادېږي. په نورو یاد هنرمندانو کې د استاد محمد خان، بلال چیلا او پروفیسر میران بخش نمونه شامل دي. په دغه وختونو کې ویل کېږي چې یو بل د کلاسیکي موسیقۍ استاد غلام حسین نومېده، چا چې افغانستان کې زیات شهرت درلوده او وروسته بیا خلکو د استاد غلام حسین کابلی په نوم بللو. نوموړي په کابل ښار کې د موسیقۍ یو ښوونځی پرانستې وو او د افغانستان ملي ریډیو بورلا موسیقي هم خپروله. پېښور چې په تیرو څو لسیزو کې د کلاسیکي موسیقۍ د زده کړو مرکز پاتې شوی دی، دغلته د ډبګرای او غنټه گھر په دیرو او بالاخانو کې به استادانو خپل پښتنو او هندکیانو شاګردانو ته د کلاسیکي موسیقۍ درسونه ورکول. په دغه استادانو کې مشهور نمونه د استاد نواب علي خان، استاد سلطانی، استاد لال خان، استاد تاج محمد او استاد بختیار یادېږي. د نن دور موسیقار او سندرغاړی ماسټر علي حیدر پښتو موسیقۍ کې د کلاسیکي موسیقۍ د سبقونو د زده کړې ارزښت ته څه داسې ګوري؟
یو سړي ته دا معلومات وي، د راګ راګ نه پتوي، کم از کم چې هغه طرز جوړوي هغه ته د اوو سورونو، د دولس سورونو، د پنځو سورونو، لکه پهاړي ده د پنځو سورو راګ دی، بیسیک یو مغه کلاسیک دی، سارېګام افغانسا بیروی اسپیشلی د اوو سورونو راګ دی. تاسو کولی شئ په بیروی کې هغې سره کوم ملتیور یو ځای کوي، نو څومره ترې خوند جوړولی شئ، څومره پکې، نو هر یو موسیقي چې تاسو کوئ او هغې کې تاسو دا معلومات وي چې د دې راګ څو سورونه دي او په دې راګ کې زه څه شاملولی شم، دغه پوهه پکار ده چې هغه ته د راګ راګ نه پته لګي او د راګ راګ نه پته لګول د استادانو نه کېږي. څومره علاقائی سندرې دي لکه ورو ورو کېده قدمونه بیروی کې وایي، نو بیسیکلی خدا بیروی راګ دی، کلاسیک نه جوړ دی، خو مونږ په محلي رنګ کې وایو د پښتو رنګ مو ورکړی دی. یاداگیر شاپر تو غرون را لبانو نیارا لجنگلی سور ندی، خدا دے بنیاد خدا کلاسیک ندے اما غدا سنگیت نا کلاسیک دے.
د بد مرغا په پښتني ټولنه کې کلاسیکي موسیقۍ پلو د ادم توجه لکبله د دې د استادانو د هنري صلاحیتونو څخه د غوي په ژوند پوره لاس تراوړنه ندي شوی. پیښور کې دا مهال هم داسې موسیقاران او استادان ژوند کوي د چا څخه چې د کلاسیکي موسیقۍ د رموزو زده کړه کېدای شي. په دغو کې یو نوم د مبارک علي دی چې د هندوستانی ستار استاد دی، او بل د سلطانی استاد د نوسی تبله نواز استاد سبزلی دی. د پښتنو د نوي کول هنرمندان باید د کلاسیکي موسیقۍ زده کړو ته پاملرنه وکړي، سو په سر او تال پخه موسیقي دنیا ته وړاندې کړي شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس د اتریش او هنګری د خلکو د یو ولسی حکایت د اوریدو بلنه درکو چې فریده سیفی لولی.
کمقله هانز د اتریش او هنګری د خلکو یو کیسه. یو وخت په کلی کې یو بیوزله کونډه اوسېده. دې له یو زوی پرته چې هانس نومېده بل اولاد نه درلود. هانس بیخي ډیر ساده و. چې د ګرمۍ موسم را ورسید، مور خپل زوی ته د شاتو یو ډک لوښی ورکړ. ورته یې وویل بازار ته لاړ شه، وی پلوره، خو په هغو یې مه خرڅوه چې ډېرې خبرې درسره کوي. ښځه ویرېدله چې د خبرو اترو په وخت به پیرودونکي ته د هانس سادګي معلومه شي او شات به په نیمه بیه ورنه واخلي. په ښار کې به چې هر چا هانس ته وویل چې په څو دی بیه کړي دي، ده به ورته وویل ډېرې خبرې مه کوه. که به هغه ورته وویل چې اوس بیه خو یې راته ووایه، ده به سترګې ورته برګې کړي چې په تا خو یې بیخي نه خرڅوم، ته د خبرو ګوډی یې. هانس په ښار کې له ډېر انتظار وروسته د شاتو له ډک لوښي سره کور ته را روان شو. په لاره کې غومبسی او مچان ولیدل چې د شاتو له لوښي تابیږي را تابیږي. ده ورته وویل څنګه اخلي؟ هانس چې د هغوی چپوالی ولید، شات یې ورته توی کړل او ویې ویل بله اونۍ په پیسو پسې راځم. غومبسی او مچان په شاتو کېناستل او هانس په خوشحالۍ سره کور ته روان شو. پس هانس په پیسو پسې ورغې که ګوري چې نه شات شته، نه مچان او نه غومبسې. هانس په غوسه شو او قاضي ته ورغې چې د مچان او غومبسو له لاسه شکایت وکړي. قاضي چې د ده سادګۍ ته وکتل، نو د ده په عریضه یې ولیکل له هانس سره مچانو او غومبسو ظلم کړی دی. دې د خپل بدل د اخیستو لپاره د مچانو او غومبسو د وژلو قانوني حق لري. دغه وخت د قاضي په تندی باندې یو مچ کېناست. هانس گزار ورباندې وکړ، مچ مړ شو، خو قاضي هم ورسره ژوبل شو. قاضي تندی پاک کړ او هانس یې وویل دغه امر چې مې درکړی دی دا بیرته راکه. هانس وویل ما خو ته نه ویشتلی، مچ مې ویشته، حکم رانه مه اخله. قاضي ورته وویل ته خو پاڼه راکه، تر دې ښه حکم درکوم. قاضي چې حکم ترلاسه کړ، هانس ته یې وویل د شاتو بیه دې څومره وه؟ هانس به یو ویلا او قاضی په خزانه دار باندې حکم وکړ چې هانس ته د شاتو پیسې ورکړي او خپل مخکنی حکم یې سیری کړ. هانس په خوشحالۍ کور ته ستون شو او قاضی له ځان سره وویل چې بیا به کمقلو ته د ټوکو امرونه نه ورکوي.
پوهیتا د رسیدو لپاره د میتود لرل داسې ضرور بلل کیږي لکه په تیاره کې چې مقصد ته د رسیدو لپاره څراغ پکار دی. د میتودونو علم یا میتودولوژي څه ته وایي او دا د پوهنې په شمول د مختلفو علومو لپاره څه اهمیت لري او مهم ډولونه یې کوم دي؟ استاد نجیب منلای د راډیوي ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې دغو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي.
میتود د ډیرو نورو علمي مفاهیم په ډول د یوناني ژبې نه اخیستل شوی دی. ترکیبي کلمه ده، میتا چې ور اخوا یا ترمنځه یا ترمنځ لار په معنا ده، او هودوس چې لارې ته وایي، یعنی لار ایستل. لار ایستل په دې معنی چې کله چې موږ د یوې ستونزې سره مخامخ کیږو، د هغې دپاره باید چې د حل لارې چارې ولټوو. نو دغه لارې چارې کیدلی شي چې په افاقي ډول وي. د یوې ستونزې سره مخ کیږو، دا غې د پاره کېدای شي افاقي لاره ولټوو، فکر وکړو دغه به یې ښه لارې. بله ورځ بیا د هماغې ستونزې سره مخ کېږو، د هغې د پاره کېدای شي بله لار ولټوو. بله ورځ د ورته ستونزې سره مخ کېږو، بیا مجبور چې د سره هر څه شروع کړو. او یا داسې چې ځینې شان باندې موږ فکر کړی که چیرې له دغه ستونزې سره مخ شوم په دغه ډول به یې حل کوم. هغه ډولونه د حل موږ مخکې په نظر کې نیولي. دې ته میتود وایي. میتود لکه تاسو ورته اشاره وکړه، هم په علم کې، هم په تخنیک کې، هم په فلسفه کې،
په ټول معرفت،
ټول معرفت کې یو ډېر ضروري کار دی. نو په دې اساس د معرفت د اصلولو دپاره یوه لار غوره شوې ده، یا څو لارې غورې شوې دي، خو په هر صورت هغه میکانیزم به یې په ډېر ساده ډول راواخلو چې اول د یو پیښ سره مخ کیږي، په دې تجربه باندې فکر کوي، د هغې نه څه نتیجې راخلي، او دغه نتیجې به وروسته په خپله راتلونکې تجربه کې تطبیقوي. دا په عمومي ډول باندې د میتود هغه ډېر غټ چوکاټ دی. خو که لږ جزئیات ته ورننوځو، نو د یوې موضوع د څېړلو دپاره څو شیان پکار دي. یو دا چې اول باید پوښتنه مطرح شي. پوښتنه چې مطرح کېږي معنا دا ده چې موږ د یوې ستونزې سره مخامخ شوي یو، دغه ستونزه باید تشخیص شي. که چیرې یو څوک ناجوړ وي او ډاکتر ته ورشي او ډاکتر ته وایي ښه نه یم، دا د ډاکتر سره هېڅ مرسته نه کوي. نو ډاکتر بیا مجبور ځینې پوښتنه وکړي چې ولې ښه نه یې، کوم ځای دې خوږېږي؟ هغه به ورته وایي سر مې خوږېږي. نو دلته خبره یو څه مشخصه شوله. همیشه په علم کې باید هڅه دا وشي چې پوښتنه په ډېر مشخص ډول باندې طرح شي. بیا چې پوښتنه طرح شوله، بیا د هغې په باره کې باید معلومات راټول شي. نو دلته موږ شواهدو ته او مشاهدې ته ضرورت لرو. موضوع څېړو، موضوع په باره کې موږ هغه څه چې د موضوع سره ارتباط لري اول هغه مشخصوو، او بیا هغه ګورو چې څنګه دي. کله چې موږ دا معلومات راټول کړل، د دې نه موږ یو فرضیه جوړوو. د دغې فرضیې په اساس موږ دا وایو چې که پلانی او پلانی واقعیت سره په یو ځای کې پېښ شي، دغه نتیجه به ورکړي. د فرضیې نه وروسته موږ د خپله فرضیه په عمل کې تجربه کوو، یعنی ګورو چې دغه فرضیه موږ فرضیه واقعا کار کوي که نه کوي. د تجربې نه وروسته هغه څه چې موږ په تجربه کې لیدلي هغه څېړو، زیرو یې، ګورو یې، تحلیلوو یې چې آیا هغه څه چې زموږ تجربې لاسته راوړي دي د هغه څه سره چې زموږ اصلي ستونزه وه او زموږ اصلي پوښتنه وه ډېر نږدې دي که لږ نږدې دي، فاصله ورسره ډېر لري که لږ ورسره لري. او بیا دا خبرې موږ د بل چا سره شریکوو. یعنې دا کفایت نه کوي چې زه په یو شي باره کې یو څه نظر ولرم، او دا نظر که د ځان سره وساتم، هغه د معرفت په راوستلو کې، د حقیقت په پیدا کولو کې، د پوهې په انکشاف کې دومره مرسته نه کوي. هغه به د نورو سره شریکوم، او کله چې د نورو سره شریک شي دا بیا د سره په دې باندې کار کېږي او څېړل کېږي به. نو دا هغه عمومي لارې دي چې موږ د معرفت د اصلولو دپاره لرو.
استاد منلی، پخوا هم انسانانو د معرفت لپاره طریقې لرلې. دا په دینی علومو کې اصول ممکن د متدولوژي یو ډول وي، فقهي عقایقو ته د رسیدو، دینی فهم ته د رسیدو لپاره لارې چارې وي، د احادیثو د پیژندلو لپاره لارې چارې وي، علماو وزه کړې وي. خو دا میتودولوژي په دې وروستیو پیړیو کې ډېره مطرح سوې ده. له دې اوسني تمدن سره ډېره زیاته یادېږي. حتی دا خبرې کېږي وایي که میتودولوژي نه وي، که علمي میتود نه وي، نو حقیقت ته بېخي رسېدل ستنه. دغه اوس ولې دومره ډېره مطرح کېږي؟
میتودولوژي ډېر پخوانه مطرح ده. ارسطو مطرح کړې ده، افلاطون په دې باندې کار کړی دی. خو په ولسمه او اتلسمه پیړۍ کې کله چې نوی علم رامنځته شو، دلته هغه څه چې د مذهب د لارې او د عقیدې د لارې په هغې باندې کار کېده، هغه د تجربې ساحې ته راننوتل. نو د تجربې په ساحه کې باید هغه څه چې کېږي او هغه څه چې لیدل کېږي هغه د بل چا د خوا د تایید وړ واوسي، یا د بل چا د خوا د ازموینې وړ واوسي. نو په دې خاطر فرانسیس بیکون او رونې دکارت ځینې لارې چارې وسنجولې چې د هغې په مرسته باندې یو پیښه چې موږ څېړو او د هغې دپاره جواب پیدا کوو، هغه جواب چې موږ پیدا کوو هغه باید بل څوک هم پیدا کړی شي. یعنی هغه څه چې موږ یې په هغې کار و که هماغه طریقه باندې بل څوک لاړ شي، هماغه نتیجه ته رسیږي چې موږ ورته رسېدلي یو.
پخوا به خلکو داسې هم ویل چې زما په زړه کې داسې راتېر سول، دا حقیقت دی. دا په حقیقت کې انفسي خبرې وې، لیکن دوی په عیني معیارونو پسې وګرځېدل، په داسې معیارونو پسې وګرځېدل چې زما، ستا او بل او بل ترمنځ، د ټولو ترمنځ شریکي. دغسې یو څه ویل غواړي؟
همدغسې خبره ده. د پوهې د اصلولو دپاره څو لارې دي. یا دا چې زه په خپله یو څه ګورم او په انفسي ډول باندې د هغې نه باندې پوهېږم چې دغه یو واقعیت دی، یا دا چې د یو بل چا په حواله باندې خبره کوم. پلانی دا خبره کړې، هغه معتبر سړی دا خبره رښتیا ده، یا به زه دا خبره د تجربې په چوکاټ کې اچوم،
یا به استدلال کوم،
یا به استدلال کوم.
نو په دې حساب د علمي میتودونو لپاره په میتودولوژي کې ځینې لویې لارې موجودې دي. یوه لاره خو هماغه تجربه ده، اوبه دي په دومره حرارت کې په بخار بدلیږي، دا ته تجربه کوي، زه تجربه کوم، بل څوک تجربه کوي، دا خو یوه لاره سوله. بلې نو استدلال دی. فلسفه خو معمولا داسې موضوعات څېړي چې هغه تجربه کېږي، نه استدلالي جنبه لري. په نورو علومو کې هم، په فزیک کې او په ساینس کې هم، به استدلال خو ګزاره نه کېږي. که ظاهر ته وګورې سپوږمۍ زیړه ده، دا د ما حس راته وایي، زما سترګې راته وایي چې سپوږمۍ زیړه ده. چې ته ورته وګورې تا ته هم زیړه ښکارېږي، خو سپوږمۍ زیړه نه ده. نو په حقیقت کې هغه ابتدایی حسی معرفت د استدلال پمرسته د شک پمرسته د تعقل پمرسته باندې بیا بلی مرحله ته داخلي شي. د معرفت ځنی برخه خو صرف د استدلال په زور مختزي لکه منطق ریاضی او استاد منلای ځنی علوم لکه تاریخ دا بیا بنیاد نه دومره په استدلال ولاړ دی نه دومره په تجربه. نقلي مواد دی، یو چا لیکلی دی چې ما دغسې ولیدل، ما ولیدل چې محمود غزنوي هند ته تللی و، حمله یې پرې کړی و او سومنات یې فتح کړی و. دا اوس نقل دی په حقیقت کې، بیا یې نسو تجربه کولی، له استدلال سره هم سروکار نه لري. نو آیا دغه درې لارې اصلي لارې دي د معرفت د حاصلولو؟
عمده لارې همدا دي. یو ټیک ته باید توجه وکړو چې ډیر ځله هغه څه چې زمونږ عقیده ده زمونږ په مشاهده باندې هم تاثیر کوي. کله چې سړی په موټر کې روان وي او په هوا کې تیاره وګوري، تیاره ولاړه ښکاري. نو اوس فرض کړه چې یو څوک چې په یو چا باندې ډېره زیاته عقیده لري، یو پیر باندې عقیده لري، پیر ورته ګوته ونیسي چې وګوره هغه تیاره، هغه تیاره ولاړه ګوري، بیا چې په پیر باندې عقیده لري فکر کوي چې پیر دا تیاره په خپله ګوته باندې ودروله، بیا نو وروسته که هر څومره متوجه شي چې تیاره په هوا کې نه درېږي، د ده هغه عقیده چې په پیر باندې لري وایي چې د پیر ګوته دا قدرت لري چې دا کار وکړي.
استاد منلی، یو فایل د معرفت دی، انسان دی، هغه څوک چې غواړي یوه حقیقت ته ورسېږي، یوه معرفت ته ورسېږي. یوه هم د حقیقت موضوع ده، د حقیقت د موضوع او د حقیقت د فایل ترمنځ همیشه دوړې دي، غبارونه دي، او دا تر ټولو ډېره لویه لړه همدا د انسان مخکینی قضاوتونه دي. ځکه چې موږ همیشه د یو شي پیسه کې او تصور لرو. آیا ویلی سو چې د میتودولوژي یو ډیر مهم کار دا دی چې د معرفت د فایل او د معرفت د موضوع ترمنځ پردې تر وسه وسه پورې لری کوي چې معرفت دقیق راسي؟ ویلی سو داسې
د پردو د لری کولو پورې بزلال نشم، مګر به تر ازم ستاسي پښتنې ته چې د تاریخ په برخه کې میتودولوژي څنګه ده، هغه څه چې زه په تجربه کتلی شم زه به تجربه کوم، هغه څه چې زه په تجربه مستقیمه تجربه نشم کتلی هغه باید زه له نورو شواهدو نه پیدا کوم. نو دلته بیا هم هماغه د میتودولوژي تخنیک رامنځته کیږي چې لومړی باید سوال مطرح شي، بیا د سوال د جواب دپاره باید شواهد راټول شي. دا شواهد کېدای شي چې د بل چا خبرې واوسي، کېدای شي چې د څو کسو خبرې واوسي، کېدای شي چې فزیکي پدیده واوسي. نو دا ټول شواهد بیا ماته دې اجازه راکوي چې زه په هغه خبره باندې څېړنه وکړم، فکر پرې وکړم، او ورو ورو هغه د معرفت مخ چې پردې دي ستاسو په نظر هغه کلری نشي، هدا اقل لګوت پکې پیدا شي چې زه هغه ته ورسیږم. د محمود مثال تاسو واخسته، که مونږ وایو چې محمود و، اول دا سوال پدې کې چې محمود و کنه و، د محمود د وجود لپاره مونږ ډیر زیات شواهد لرو. په ډیرو کتابونو کې راغلي، ډیرو خلکو خبرې کړې دي، تعمیرونه یې آباد کړې دي، خارونه یې آباد کړې دي، ډیر فعالیتونه کړې چې دا غي نخې نخانې مونږ ګورو. محمود چې هند ته تللی دی، د دې هم مونږ ځین شواهد لرو، او دا شواهد د نور ځین نقلي دي، ځین عیني دي. محمود سومنات ونیو، نو اوس که چیرته د سومنات بوت په خپل ځای وای، زمونږ دغه خبره چې محمود سومنات ونیو او د سومنات بوت یې راوړ د منځه یې وړ، دا خبره غلطه ثابتېږي. نو بیا هم دلته مونږ هغه تاریخي واقعیت چې په کتابونو کې راغلی دی د حقیقي پیښو سره او د عیني واقعیتونو سره څنګ په څنګ دو ګورو چې تر کومه حد سره اړخ لګوي. کېدای شي یو څوک بیخي انکار وکړي چې مثلا محمود نو، د دې انکار په مقابل کې مونږ هیڅ د سی وسیلن لرو چې ورته د سر په سترګو خو چې دلته محمود شته، مګر د دې انکار په مقابل کې مونږ په کافی اندازه شواهد را پیدا کولای شو چې وایو چې دغه یو څوک وو د محمود په نامه او دغه کارونه کړی دي. نو د معرفت د رسیدو لپاره مونږ اول باید هغه پوښتنه څنګه دغه مطرح کړو، دغه لپاره د جواب موندلو لارې مخکې له مخکې تعین کو. داسې نشو کولای چې مونږ مثلا تاریخ لیکو، تاریخ د چا په مشاهده باندې لیکو، او وروسته بیا یو نقل ته چې د عوام په نظر کې مشهور دی هغه ته رجوع کو، او د یو بل موضوع توضیح لپاره دغه نه کار واخلو.
ځکه چې زه غواړم چې تاریخي حقیقت ته ورسېږم، تاریخي حقیقت ته د رسیدو لپاره به له هغو میتودونو استفاده کوم چې د تاریخ عالمان ورنه استفاده کوي. په هغو میتودونو کې یوه مشهوره طریقه دا ده چې زه به کوشش کوم چې دغه وخت کتابونه او اسناد پیدا کوم. آیا هغه دغه خبره همداسې کړې ده چې زه غواړم ثابته یې کړم؟ دا ویل غواړي
دغه خبره ده چې کله چې دا کار شروع کوم نو بیا په دې کې دا نور مسائل ځای نه لري چې هغه افسانه شولا چې هغه ځینې وختونو کې استدلال شو. استدلال هم که چیرې په شواهدو نه ولاړ په دغه میتود کې بیا ځای نه لري.
استاد منلی، هر شی چې ثابتېږي هغه باید زما لپاره هم ثابت، ستا لپاره هم، د بل لپاره هم، د انسانانو ترمنځ باید مشترک. لیکن ځینې شیان ډیر زیات انفسي دي، ډیره شخصي جنبه لري، ذوقي جنبه لري، او ادبیات ذوقي دي. یو کتاب د زیل ولم زوم خوندې راکو، ډیر ښه کتاب دی، خدا خوان داسې شای نه دی چې ثابت کمه د که ادب پوهنې ته راسو آیا میتودولوژي باید ډیر فرق ونه کړي له هغه میتودولوژي چې ور باندې تر اوسه خبرې وکړې
په اصولو کې ورسره فرق نه کوي که چیرې زه په یو اثر باندې کره کتنه کوم د دې کره کتنې دپاره زه کولی شم چې د پیښې په واقعیتونو باندې تکیه وکړم او په هغې باندې کره کتنه وکړم تاریخي کره کتنه وکړم د تاریخي کره کتنې په وخت کې زه مجبور یم چې په تاریخي واقعیتونو باندې تکیه وکړم هلته بیا د کرکټرونو په روحیاتو باندې تکیه نشم کولی که چیرې زه غواړم چې روحیاتي تحلیل وکړم د دې نه د ارواپوهنې په اساس دین تحلیل وکړم د کرکټرونو ارواپوهنه باندې خبرې وکړم نو د کرکټرونو اروایي حالت په کیسه کې چې څنګه راغلی دی په هماغه ډول به پرې خبرې کوم او هلته بیا زه نشم کولی چې د واقعي شخصیتونو چې په هغه وخت کې تیر شوي دي اروایي حالت په هماغه ډول وڅېړم لکه زما د کیسې د اشخاصو
خو ډېرې داسې کره کتنې هم شته چې هغه ذوقي اړخ پکې ډېر پیاوړی دی د امپرشنیزم زه یو قسم تاثر اخلم زه ما ته دغه اثر داسې ښکارېږي او دا د نقد یو لاره ده یو طریقه ده مشهوره یعنې په ذوقي مسایلو کې ډېرې داسې خبرې شته چې عیني معیارونه ورته پیدا کول ډېر سخت دي
په ذوقي مسایلو کې داسې شی نشته او کله چې ته وغواړې چې یو ذوقي تحلیل وکړې دا ستا حق دی یوه لاره ده چې ته انتخابوي
دا خپله په حقیقت کې یو میتود دی چې دا ووایم چې زه د یو اخیستونکي په صفت د یو لوستونکي په صفت دغه انتباه لرم
دغه انتباه ماته په دغه ډول پیدا شوې ده او ماته پیدا شوې ده کله چې بل څه بل انتباه پیدا شي اما که تاریخي اخته ګورو تاریخ به زما استاد پر شي یو بیا کې د تاریخ یو ته یو اړخ څه لري زې بل اړخ څه لرم ته کې د ټولنیز اړخ څه لري زې د پیښو اړخ څه لرم بیا هم هغه میتودولوژي چې موږ انتخابو هغه باید واحد او سی حقیقت در رسیدلو یو لار نه ده خو هر لار چې نیسو هغه لار باید تر هغه پورې په تعقیب کو تر څو پورې چې په هغې لار کې داسې خنډ پیدا شي نور پرمختګ ناممکن شي او دغه د میتودولوژۍ اصل دی
استاد منلی په یو اثر باندې د غور کولو لپاره یو اثر به سړی صرف په ذوقي بنیاد باندې تحلیلیي یا خبرې به ورباندې کوي هماغه ورته مناسب دی یو بل ته به تاریخي بنیادونه پسې غواړي یو بل ته ممکن دی د ژبپوهنې له نظره وګورو ډېر ښه مخته لاړ سو یو بل اثر ممکن صرف د بیاني ذریعو په ذریعه باندې ډېر ښه تحلیل سي یو بل اثر ته ممکن دی په اساطیرو پسې وګرځو دغه اساطیري کره کتنه چې ده هغه ورته ممکن ډېر ښه نتیجه ورکړي ځینې اثر مارکسیستي کره کتنه غواړي ځینې ټولنپېژندنه غواړي نو لکه څومره چې اثار متنوع دي دغه سی دغه لارې هم متنوع دي واحد لار نه چلیږي چې دلته بیا دغه د اجتماعي علومو خصوصا د ادبي علومو د میتودولوژي پیچلتیا شي د ادبي اثرو میتودولوژي خاص پرابلمونه نه لري
میتودولوژي خاص پرابلمونه لري مګر هدف دا دی چې ک نقد و بولې ک نظر و بولې د اثر پورې ډیر ارتباط نه لري د کتونکو پورې ډیر ارتباط لري یعنی کتونکو دا تصمیم نیسی چې په دغه اثر باندې لکومې زاویې نه خبرې کولې شي دا په دې معنی نه چې په دې اثر باندې دغه زاویې نه خبرې کیږي لبل زاویې نه خبرې نه کیږي یا دغه زاویې نه پیخي خبرې کیږي لبل زاویې نه پیخي خبرې نه کیږي دلته د خ او بد خبره بیا هم د کتونکې پورې ده
استاد منلې زه یو کتونکې يم تاسو یو بل کتونکې است تاسو ته ل یوې زاویې خبرې شیش کاریږي په یو اثر یو ډول نتایج تر رسیږي ما ته په دې اثر باندې ل یو بل ګوټه خبرې شیش کاریږي یو بل ډول نتایج ته رسیږم دغلته د ما سوال هم دلته دی چې په دې ذوقي او ادبي مسایلو کې کله چې متفاوت نتایج ته ورسیږو یو څه تیتو پرکوالی ستاب ګورای واحد حقیقت ته ونرسیدو
علت دا چې زما ستا مشاهده بیا هم د واقعیتونو په درک کې او د واقعیتونو په توضیح کې فرق کوي د دې په خاطر میتودولوژي په کار ده یعنی میتودولوژي ضرورت هم دی چې زما استاد د مشاهده هغه چاپیریال زما استاد د شخصیت پورې ارتباط لري او د دې په خاطر زما استاد د شخصیت نه خبره ووزی نو موږ یو میتودولوژي ته ضرورت لرو یو چوکاټ ته ضرورت لرو پیژندل شوی چوکاټ ته ضرورت لرو کلم چې دغه چوکاټ جوړ ک او دا چوکاټ موټه ک نو بیا کولای شو چې په موضوع باندې سره خبرې وکړو مګر کته ما ته دا وایي چې زمکه ولاړه ده او لمر ترې نه څرخیږي او دا غیده پر خپل شواهد بیان کی او زه ته دا وایم چې زمکه لمر ولاړ ده او زمکه ترې نه څرخیږي او دا غیده پر خپل شواهد درته بیان کوم زه ستا شواهد نشم را دولې ته زما شواهد نشم را دولې ځکه چې زما ستا میتودولوژي بدله ده نو هغه واقعیت چې تور تر رسیدلې او هغه واقعیت زور تر رسیدلې هغه هیڅکله سر نشو ځای کولای که چیرې زو ته دواړه په عین شواهد باندې تکیه وکړو نو مشابه واقعیتونه تر رسیږو د میتودولوژي وظیفه هم همدغه ده چې په هغه ځای کې چې د انسان د ذهن د مداخله امکان وي د هغې دپاره په کافي اندازه دقیق چوکاټونه وټاکل شي اصول تعین شي چې دغه اصول د لارې موږ یو داسې یو حقیقت ته ورسیږو چې د دواړو توافق پیدا شي
ساعتیه که بعد ظهر به وقت افغانستان است.